ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چا لخوا شوې ده؟
ناغېړي د کورونا په مدیریت کې د دې مسؤلین چې مسؤل دي د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده.
په دې اړه مو د روغتیایي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی.
مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د کار په حال کې دي.
په کندوز کې ویل کېږي د ناوړه دودونو له امله یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې تر ډېرې مودې کوژدن پاتې کېږي.
شپږ لکه اوه لکه روپۍ په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی.
کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبریالانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس بجې وشو.
د سپورتو په ځواکونو شوي چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو، چې یو د زرن چلوونکی دی، یو بل غریب کار دی، همداراز لس کسان ټپیان حاضوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د شغله خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځ یو نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رمیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وژل شوي دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وژل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع
په وژل شو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور دی چې د وژل شو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. 504 دیش نور ملکان جوبل سوی دی. نو د دایمی اوربان اعلان به د افغانانو د زړه غشتنه وي.
شهروندان افغانستان باشد.
شغل فرهنګونه ول چې ډیر ملکان د افغانستان په کومه سیمه کې وژل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی ترنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې له یادې مودې را په دې خوا 11 افغان خبریالان وژل شوي او د انعکاس راډیو تلویزیون درې خبریالانې وروستۍ قربانیانې وې چې د مارچ په دوهمه په جلال آباد ښار کې وژل شوې. د بی پولی خبریالانو ټولنې په غور کې د بسم الله عادل په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی، ملالۍ میوند او رحمت الله نیکزاد نمونه او د وژل کېدو نیټې هم یادې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي دا ټول د کار او مسلک په خاطر وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ په انډکس کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل پیښنن سهار د مایامی ولسوالۍ په ریګ روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 و د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:00 او 30 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف ښار ته نږدې خولم بللی دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم ښودل شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د بیړۍ درست عمله روغه رمټه ایستل شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې بیړۍ په خارک بندر کې چې د ایران د تیلو د صادراتو اصلي تمځای ګڼل کیږي اور ولګید. فارس خبری آژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګیدو دلیل نه دی څرګند شوی. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کرونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کرونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزله هیوادونو کې د کرونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کرونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هېواده بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزله هېوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپلواک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشرانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم دوز له لومړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي. د مځکې د تودېدو د عواقبو په اړه په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړه شوي په درو کې یوه برخه د اقلیمي بدلون له امله مړه شوي دي. په دې څېړنه کې چې د ساینسي څېړنو مجلې نیچر خپره کړې ده ویل شوي چې څېړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 22 ښارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څېړلي او دې نتیجې ته رسېدلي چې په سلو کې نږدې 30 مړینې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله پېښې شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه مه هېروئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کووید 19 پیښو په زیاتېدو سره ورځ تر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عامه روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقاد کوي چې که څه هم علمي مرکزونه یې بند کړي خو هغه ځایونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي تر اوسه لا پرانیستي دي. نور په دې رپورټ کې
د کورونا وبا دریمه څپه ورسربل افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې ناروغي دخته کېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالی د دې په پرتله زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړی او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووید 19 ناروغۍ دخته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی اړ شوي چې تېره شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیسي. وحید مجروح د خبرداری په ژبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که هیوادوال مرسته ونه کړي ډېر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان واوسو. ښاغلي مجروح اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت وایند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا تخته کېدونکو شمیر په بې ساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام
که چیری موږ دویمه او یا درېمې سناریو ته ورسیږو او پیښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیاتې شي بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دي مخ. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو جدي ستونزه وه. هغه مهال د عامې روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یو دستګاه فعاله کړه چې وروسته له کاره ولوېده. خو دا وزارت اوسمهال د اکسیجن د یاد دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او ترڅنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستي دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب
په یو هفته کې د ګازو د اکسیجن یوه ډبه د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوه تدابیر نه دي پکښې نیول شوي.
خود ولسی جرگی دن روزی ده غندی رئیس جاوید جهونی بیای وشمیر کمیسون رو تا دن ده وسپارلا چه لامی روختی آوازارات پا دیار سپینا بای او غواری
با کمیسون صحت
د روغتیا بدنی روزنی پوهنی او لوړ زده کړو کمیسونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
د اکسیجن د کمی سربیره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي، خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. روسا زردی چې د کورونا وبا درېمه څپه په افغانستان کې پر دې ځای خپره شوه، حکومت د عامی روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبې له ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د عامی روغتیا وزارت نن ورځ پر کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو رسمي شمېرې 1013 تنه ښودلي. تېره ورځ دا ارقام 1015 تنه و. دغه شان د کورونا وبا له کبله تېره شپه ورځ کې 20 تنه مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې اوس مهال په کورونا وبا 15,144 تنه اخته شوي چې له دې شمېر یې 3,034 تنه مړه شوي دي. خو له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو له پوه ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چا لخوا شوی ده؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبخته نه دموږ واقعیات ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې یعنی چې موږ حفاظتي مسؤلین چې مسؤول دي د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده. نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې مونږ په درستی درېما تپا مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو. کوم بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شله چې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل. اوس په درېمه صفه کې مونږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. په تېره بیا ښه بېلګې هند چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د هغه ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد له هغه نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د جاپان شفاخانه 100 بستره ده. 100 بسترو کې مونږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 500 نور بسترونه هم پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1800 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نصبېږي، هغه دستګاوې نصب نه شولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستی مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې اول یو دویم سپې خلاف یو بل شایم چې اوس اضافه شوی دغه د واکسین شتون ده. یعنی که چېرته د واکسین تطبیق سری شي ډېر خلک واکسین کړی شي موږ کولی شو دریمه سپه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل په خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه، مخکې لیدل شوي چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا، دغه درېمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې، د هند بڼه یا نور، ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو، ماسک واغوندو، که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو. او که خدای نه خواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې قرنطین کړو او چېرته که د ساه تکلیف یا سالنډي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز په زر تر شو. نو که دغه کارونه وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور، چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له امله د رامنځته شوي وضعیت او دا چې خلک او حکومت څه کولی شي چې د دغې څپې مخنیوی وکړي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. دغه راز وړاندې به واورئ چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بېوزلو هېوادونو لاسنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له طالبان سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په دوحه کې له طالبان سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی. د دې پلاوی یو شمیر غړي تېره ورځ بیرته دوحې ته رسیدلي، خو طالبان وایي تر اوسه د خبرو د پیلېدو لپاره وخت نه دی مشخص شوی.
که څه هم د افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوی یو شمیر غړي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیره ورځ دوحې ته رسیدلي، خو د مذاکراتو د پیلېدو نیټه او ورځ لا نه ده کړه سوې. د افغانستان حکومت د مرکچي پلاوی وی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره مقابل لوري ته پتامه دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته لیکلي تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت لا نه دی مشخص سوی. د افغانستان د سولې په چارو که د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بیا ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د محل د مذاکراتو د مخکینی اجنډا پر بنسټ د پلانونو پر جوړولو بوخت دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د دواړو پلاوی د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د مخکینی اجنډا پر اساس د کار په حال کې دي ترسو مذاکرات له هغه ځایه چې درېدلې وه ژر بیرته پیل شي.
که څه هم د افغان حکومت د مرکچي پلاوی ټول غړي دوحې ته نه دي تللي او یو شمېر لا هم په کابل کې دي، خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د مرکچي پلاوی ټول غړي دوحې ته رسیدلي او د مذاکراتو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. طالبانو له افغانستان د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو له امله دا خبرې په ټپه درولې وې. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مې میاشتې لومړی نیټه لکه چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شوی، نو دغه میاشتې تر وروستۍ پورې دوی په افغانستان کې له دېرش تر څلور څلوېښت سلنه خپل حضور کم کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی تر اوسه درې سوه سیولس تیارې او دیارلس زره دفاعي لوجستیکي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت ته سپارلي دي. دغه شان متحدو ایالاتو په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته شپږ تاسیسات سپارلي دي. بلخوا فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې تر راتلونکو دوه اونیو به د باګرام پوځي اډه هم د امریکا له لوري بیرته افغان پوځ ته وسپارل سي. ټاکل سوی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د سپتمبر تر یولسمې نیټې بشپړ سي. د یادونه وړ ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل سره په دغه هیواد کې جګړه د پخوا په پرتله تیزه سوې ده، خو افغان حکومت ویلي چې افغان پوځ د وضعیت د کابو کولو او له خپل هیواد او د خلکو د دفاع وړتیا لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شي. البته د لبرې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په کندوز کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره همداسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده رسم و رواجونو یا دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړه دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د دې ولایت یو اوسیدونکی پنځه دېرش کلن عبدالقدیر مایار وایي چې څلور کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپله ناوې کور ته راولي.
زه خپله څلور کاله کېږي چې کوژده یم، نو دوه درې ځله ایران ته لاړم، مثال ردیمر شولم، همداسې سکر ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردیمر شولم. نو زمونږ تقریبا شپږ لکه اوه لکه روپۍ دغه خپل درمیز مثلا چې کوژده ما کړې په شپږ لکه روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما هیله همدا ده چې ولورونه راټیټ شي تر څو ځوانان وکولی چې په همد افغانستان کې د خپل ورور قیمت پوره کی.
د دوغ ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کول سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډیو ته وویل.
رسم روز نو پسند است که امروز جوانای ما سیاترش با مجرد های دست
ټولنه او کورنیو کې د ناسم رواجونو حاکمیت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یا نیول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکانو نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خواروي او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال هدایت الله همدرد په دې اړه ازادي روډیو ته وویل.
خلک کې دا فرهنګ پیدا شي چې درنو رسمو رواجونه لاس واخلي، له دې نه صرف نظر وکړي دواړه جانبه کې لور ده که زوی ده، د خپل اولاد وګڼي مشترک. ځوانانو لپاره یو زمينه، یو ساده او اسانه طریقه او زمينه برابر کړي تر څو چې دا درنو مصرفونه او دا درنو رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نشي، ځوانان ول دې ستونزو سره مخامخ شي.
په کندز ولایت کې د شزو چارو رئیس ناهید اسفي وایي دوی د رسنو یو بیلابیل غونډو له لارې کورنیو ته پوهاوی ورکړې چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مد به فامیل هایی که در قسمت گرفتن و حد
زه لطول کورنیو چخه وارم چه دل ور ولور اخستلو او دودونو که لبیزای سیالیو چخه داده وکده، زکر زینی وقت دل ور ولور اخستل او دودونو لگشت ده دی سبب کیجه چه ده دو کورنیو ترمنز تاو ترخوالی او کرک رامسته سی او بلاخره ده زوم او ناوی ترمنز ده تفریق او طلاق خبر هم راپورت کیجه.
ده معلومات لمخه وز محل پا کندوز که لولور سر ده ودونو لگشت لشپاگ لکه نیولی تر دولس لکه افغانوی پوری رسیگی چه همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دینی عالمان او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي، تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو په نړیوالو رهبرانو غږ کړی څو د میلیارډونو ډالرو پانګونه وکړي او دا مسله ډاډمنه کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینونو ته لاسرسی ولري او دا نړیوال وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال وجی صندوق آی ایم او ایف او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسي کې زیاتېدونکی توپیر به مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړي.
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بېخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلاره برابروي چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کله چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا به په اقتصادي پانګونه کې بې ثباتي ژوره کړي چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د وو بډایا صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیکه توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډایو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکری چې دا دوه درې میاشتې کېږي نومان مې ورکړې دي، در اوسه نه دي راته راوتلې او دا بیا بېرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي که درې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې کاغه ګړې او تنې چې که دوې او چې نسې دستي درته راوځي او دغه ځای چې دا موږ کړی دي دغه درېیمه میاشت ده چې مینې لیدلې دي او دلته دغه د مایبینو د شپېدانو میاشت دغه چې موږ ته واړې د کمپیوټري بسکري چې دي دا برېښنایي بسکري دغه موږ ته واړې که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دغه زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره ځکې کوي. سلام علیکم.
ډېر مشکلات لرو، زما خپل نیکه چې ده قلبي راځي او بېګا هم ډېرې سختې سختې حملې قلبي حملې پرې راتللې، خو متاسفانه چې انتنونه باندې مونږ نشو کولای چې څوک راوغاړو، ډاکټر راوغاړو یا موټر پیدا کړو. هیله او خواهش ترې نه کوم، هر کور کې ناروغ شته، هر څوک کوم مشکلات لري، زه د جغتو انتنونه د شپې له لارې مه بندوئ. ته خلک رسم نه کوم استفاده کوي، زه هر څه زمانه سلو کوم، خو زه یو
دا حالت نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې. او بل هم مشکله خبره ده چې دا منطقه ټول سره کومه راغلي غوښتي لري په دې کې ډېر مینونه دي او ډېر مشکلات دي. احنا غوښتي غوښتنه ته مکان نه هیله کومه چې یعنی نو به څه ده دا راځي چې څه د ولایت لاره هم نه ده چې دا ټول سره چې په غل دي دلته ډېر د مینونه نه ده کړ او ډېر خلک ته مشکلات کوي په ځای راځي نو نه خو دې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې د ازادي رادیو په غوښته ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی وو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. مخکې لدې چې سپورتي خبرونه واوري اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
په جلال آباد ښار کې نن په یو چاودنه کې لشتر لشه دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس پتې وشو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې رامیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. دغه کمیسیون د نشیاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ وایي په وژل شویو کسانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپه دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. په بدخشان کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لشتر لږه 8 تنه مړه شوي دي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 وو د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدې چې اور په کېبل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی.
ټاکل شوې چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لرموندنې په سیالیو کې سبا شپه افغانستان له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا سیالي د قطر په مرکز دوحه کې کیږي. که افغانستان سبا بنگلاديش ته ماتې ورکړي نو د دې سیالیو دریم پړاو ته بلار عمومي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان لوبډلې د دې سیالۍ لپاره پراخه تیاری نیولې ده. له دې وړاندې افغانستان په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور سره لوبه یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه خو له اندونیزیا د یو ګول په توپیر ګټلې وه. افغانستان د آسیا جام د ملتونو په سیالیو کې له قطر، عمان، بنگلاديش او هندوستان سره په یو ګروپ کې ځای لري. په دې ګروپ کې قطر د 14 نمبرو په لرلو تر ټولو مخکې دی. عمان بیا د 12 نمبرو په لرلو دوهم او افغانستان د 4 نمبرو په لرلو دریم ځای لري. دغه شان هند 4 او بنگلاديش د جدول وروسته ځای خپل کړی دی. او کله فوټبال د کرکټ پر لور ورشو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي بو کړی چې ورسپارل شوی درون مسولیت په سمه توګه ادا کړی. خاغلی شهیدی پر خپل فیسبوک باندې د کرکټ بورډ دغه پریکړې د هرکلی تر څنګ د پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان ستاینی هم کړی. حشمت الله شهیدی ګور ورځې وړاندې د کرکټ بورډ لولوري په 15 ورځنیو او یو ورځنیو سیالیو کې د افغان لوبډل مشر وټاکل شو. کرکټ بورډ دغه شان رحمت شاه په دې دوه فرمټونو کې مرستیال لوبډل مشر ټاکلې ده. کرکټ بورډ ویلي چې ډیر ژر به د نړیوالو شلوریزو سیالیو لپاره هم لوبډل مشر وټاکي چې راشد خان به ورسره مرستیال وي. حشمت الله شهیدی له 2013 میلادي کال نه راپه دې خوا د افغانستان لپاره په یو سلویخت یو ورځنیو سیالیو کې 1,145 منډې کړي. نوموړي په دغومره سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې. په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 99 سوځېدلې منډې کړي او 1,550 وهلې دي. نوموړي دا شان په 15 ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 3,350 منډې کړې دي. او که په کرکټ کې پاتې شو، د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو جامونو لپاره نوي اصول اعلان کړل. دغه شورا ویلي چې له دې وروسته به د نارینه لوبغاړو شلوریزه او یو ورځنیو سیالیو نړیوال جامونه هر دوه کاله وروسته کیږي. وړاندې د شلوریزه سیالي او جام هر دو کال وروسته خو د 15 اوریزه نړیوال جام په 15 کلونو کې اوزل کېده. د دې نوې فریکړې پر بنسټ به په شلوریزه نړیوال جام کې شل لوبډلې لوبېږي چې مخکښ یا ته لوبډلې به د سوپر اته پړاو ته لاره کوي. دا شنبه په 15 اوریزه جام او د قهرمانۍ جام سیالیو کې چې چمپیئن ټرافي هم ورته وایي د لسو لوبډلو پر ځای سوار لس لوبډلې لوبېږي چې مخکښ شپږ لوبډلې به سوپر شپږ پړاو ته لاره پیدا کوي. د دغه پریکړې له مخې اوس افغانستان هم چانس لري چې په چمپیئن ټرافي سیالیو کې خپل بخت وازمایي.
اساسي او بشري حقوق
په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که محدودیت